یو وار بیا استری مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړې کې به هم از منور خاص تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال، پاکستان کې د انساني حقوقو ستونزې، خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ او یو شمېر نور موضوعات باندې رپورټونه واړي. د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ درته د رڼا په لور هفته وار پروګرام هم وړاندې کوو. خو په سر کې د انساد ملنه د دې ساعت تازه خبرونه دي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی پیښې غندنه کړې ده. د چین صدر به سبا د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اغستی دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام شر لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله حوصلې ټیټې نه کړي. بلخوا په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شو شمیر څلور دېرش ته رسیدلې دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه څلور دېرش تنه وجل شوي او یو سل پنځه تنه زخمیان شوي دي. په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان یې عام خلک دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی د یو انتخاب وکړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې د خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونی او بریدونو مجرمان داعش ډله بللې ده. د چین ولسمشر با سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر با د خپلې دورې پر مهال د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې اندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا او په خاصه توګه په بلوچ میشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شان سم کیږي چې له وجې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال ریډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پورا ګامونه پورته کړی دي. د بشری حقوقو کارکونکي وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقونه له پامه غورځول کیږي. تیر ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشری حقوقو کارکونکو خبریالانو سره د ښځو د بنیادي حقوقو او د هغې لپاره د میډیا په رول خبرې وشوې. په دغه موقع د یادې ادارې یو مشر اجاز دورانی مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زچګې په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 5% نه زیات دي، خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي، که هغه تعلیم دي، که هغه صحت دي، که هغه نور دغه حقوق، که هغه نرز زرانداز کیږي لګیا دي. نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشن چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځو د مدني ټولنو غړو نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د افغانستان پالیسي جرګه کې د وروستۍ رایه چونې ستاینه کړې ده. ولسی جرګې پرون د حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړې. د یوناما لخوا پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثره کېدو لپاره یو ضروري ګام دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د یمن حکومت د امن اغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی وو. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندې د بهرنیو ځواکونو د حملو د اودرولو د انساني مرستو د پراخو کمی مذاکراتو بحالي د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویاند پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او دغې لوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورونه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اخیستي دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجي د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاده سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. اور استه خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلی دی چې د هیواد پوس په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځنی ختیځ کې باید د غواخ په توګه ورته ونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پوس رس په نوم کلنی او مراسمو ته په وینا کې ویل کړنلارې تل د خطر د مخنیوي لپاره وی نه چې د سیاسي جګړې لپاره. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. وزیر اعظم میانواز شریف په جلال آباد کې پرونی بمی چاودنه باندې سخت خفګان ښودلی دی. سبال آباد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځنی سفر رسیږي او په بلوچستان کې هندوان وایي د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای اور جیدات باندې سدیدی قبضه وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و مندر وو، هغه باندې هم دوی قبضه کړی دی او صرف د هندو مذهب له وجه.
پرون په پېښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبریالانو په ګډه یو غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې حق وویل
زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حوالے سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم په هکله واورئ.
قبایلي علاقه کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دي، رنګ کړي دي چې په دا کې زیاتره زنانه سکولونه دي او دا کې هم زیاتره چې کم دي د پرایمري سکولونه دي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ او د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو نه یوازې رواني خبرونه اوریدلی شئ بلکې تیر شوی ډېر خبرونه هم په هغه پرتی دي او خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. دا راز د انټرنیټ تکسو لاسرسي دینو د انټرنیټ تلاره په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د ننګرهار په جلال آباد کې په ورستي بمی چاودنه جوړ خفګان خودلې او له افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله حوصله ټیټې نه کړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبريال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ برید شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روستي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت ویلي چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریخو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت د یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شوو عسکرو د کورنیو سره ملاقات وکړ. نوموړي په دغه موقع دا هم وویل چې د جرم ولسوالۍ په حملو کې نړیوال ترهګر لاس لري. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلال زهری رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړ کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د رشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والی د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو او طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واوریدا او په دې کې د رڼا په لور خبرونه بدرته هم د رواني غړې په خيري برخه کې وړاندې کوو. خو دا غین وړاندې ځنې نور ریپورتونه سباله بعد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځې سفر را رسیدي او نوموړی به دلته د خپل سفر پر مهال د پارلیمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. دا چې د چین د صدر پاکستان کې په دوه ورځو د دوه ورځې سفر کې سم مصروفیت دي. یو شیبه وړاندې راته د اسلام آباد نخبل خبريال احمد الله وویل
د چین صدر شی جین یانګ چې کوم دی هغه په دوه ورځې دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد ته راځي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده چې هغه پاکستان ته په دوره باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دې په راضي پاکستان ته چې بکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دی هغه او دینه علاوه د کمیونست پارټي چې کوم د چین د اغه اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسی نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین دا اغه اعزاز کې د غرمې روټي چې کوم دی هغه باندې وکړي او اغه سره به ملاقات کوي. د اغه وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف نواز شریف سره باضابطه چې کوم خبري اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهده چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو امکان دي چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامل ده. دینه علاوه توانایی مواصلات شوبو کې او نو ترقیاتی منصوبې چې کوم دي هغه مفاهمتي اډاختونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي. کول اعلی سیول ایوارد چې کوم د نشانه پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چې کوم د چین صدر به د پارلمان مشترکه چې کوم اجلاسي هغه ته به هم وینا کوي. دین علاوه د چین صدر به د دریوانو فوزونو مشران چې دي هغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې تقریبا د دوه ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبرې اترې کوي.
بوها رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زوی منا اسلام دې نازمون دې پښتنو څخه کلچر دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباپلې شوې.
آیا دا بریدونه باندې رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
په بلوچستان کې هندوان وای دوی د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې په دې هواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وای چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی دي. تفصیل د نیاز مساخیل ریپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبه یو مګر په خبره کورنۍ په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبور اسوه چې پر وړاندې وضع ورځ پر ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خو لاړې هلته کګان لاړې انډیا ته اور نیما زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایزې وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیدي دوی قبضې وکړي. خاص په بازار کې دی هلته یو زموږ درمسال وو مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي اور نور کم ځکې وو جایدادونه وو هلته هم دوی قبضه وکړي. هو صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتي سیمې نسبتا پر امن دي مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یو عام خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اتم لال دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د سموږ ته خدای پاک موقع راکي وس راکي زموږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ہندوان دل تب عذاب دی بابا مسائل دا جس مر الفان اڑی بیا حال تے اغوا کی اغوا سبات بیا وجنی
پدغ اڑا د بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال کسه هم د هندوانو هینتا د کډه کولو خبر نه منی خو د په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت سخت ګامونه پورته کړی دی.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلق اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوس میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
پرون په پیښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبريالانو سره یو غډه غونډه کړې چې پکې د خزو د ټولنیزو حقوقو په اړه خبرې اترې شوې او د لړکې د میډیا کردار ته هم کتنه وشوه. د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال زلان یوسف ځای ورغلی دی او په تفصیل مخبروي.
د خزو د حقوقو په اړه د پیښور خبريالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبريالانو پام د خزو بنیادی حقوقو ته راګرځول او په دې اړه پر رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زنانو زچګه په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي. خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور دغه حقوق دي که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوی سره یو سشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبریال شاهد خان وایي چې دې د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
زما په خیال خو میډیا چې کوم ده نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې اوس میډیا هغه زیات هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کیږي هغه څه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپل باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي پای باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پوټری کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده ہے نا. که تاسو یو ګورې سګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتی اولی به دغه شانتی سب پروګرامز پیش کی ډراماز پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی نو سدا سي زمونږ زنانه هم شته چې هغه کردارونه کړی دي نو داسې یو پوزیټیو تصویر دی پوټری کی چې نور خلق هم انسپایر.
د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د زور زیاتی نږدې 255 پیښې رپورټ شوې دي خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په ښځو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د جرمنی یوه خبری اداره ډیوچه ویله لیکي په پاکستان کې د پیښور پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونه جوړ شو خو د انساني حقوقو کارکونکو کې اندېښمن دي چې په دغه عدالتونو کې به پوځ یا تر خپل مخالفین پنهخه کوي. په دې د لیکنې مهمه برخه د فرخنده صد نه ورو.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر تراګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم په نښه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لویه حمله په پېښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حملې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبري اداره ډیوچه ویله لیکي په پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه ترسره شوي دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وه شوې. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هیواد کې مظاهرې هم وشوي او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ پوځي، نو ځکه دا اوس د پوځ خوښه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوځ بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغې عملي کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوځ په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروسته د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو، او له دغې وروسته ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي، او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,300 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې ځینې د 13 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوځ خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي، او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته وګیئ. په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمین یا ناروغي زیاته شوې او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی اسپیټال کې د دیرنس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وسن لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي او ځای اسپیټالونو ته د ویکسین واستوي. دا راز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د ماشو ختمولو سپری هم په کار ده. په دې حق له سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشی د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزی روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې لاسته دولس بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدی شي. بلې ستنې قیمت لري، بری سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي، خلکو ته مفت لګي. ځکه چې ستنې قیمت 2500 روپۍ دی، یو بیمار باندې 9500 خطره دي. دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه که نه مچر مار سپرای وکړه، نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتي ټکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لکه مونږ خو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وي، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وي نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لکه مونږ 4000 ډیمانډ وکړه، هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لږې زیاتې انجکشن راغلي دا ډوزونه به خلک پوره کړه، پوره کړه، بیا برابر قیمتونه وشي، په علاقو کې قیمتونه وشي. لکه یو دګابي کې خو د کلن چې یو مرض ولګي د بهر زمانه ولګي د غم یو نشو دا تر دې هدا پورې ډېر هدا پورې دي چې څنګه باندې ولګي د په سرګه هر ځای متاثر کولای شي دا لیا په شونډه شو
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغي د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د ستنو د نشټوالي په حق لمو شکل د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی په دیړه د سوالونو ډډه وکړه او یوازې دومره ویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دی د لشمینیا ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دی د ماشو زد سپری وکړی شي او خلکو ته دی مچردانه ورکړل شي او روغتونونو ته دی ستنې هم ورولې ګل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمه بجې شوې د انساج مالنه د خبرونو لاندې زبرو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حملې غندلې او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرلیږل شوې خبرې پاڼه کې د وزیر اعظم د خولي ویل شوی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي. د جلال آباد په دغه پیښه کې 34 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په بدخشان ولایت کې کړې دي. د چین صدر با سبا د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي او بیا به د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې موجوده دور کې هم د خصوصي بنیادي حقونو له پامه غورځول کیږي. دا خبره تېره ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام په نوم د یوې ادارې د غونډې پر مهال وشوه. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هېواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اغېستي دي. د یمن حکومت د امن هغه پلان لیک کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی او د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د جذبندۍ له بهرنیو ځواکونو د حملو د اچولو د انساني مرستو د پراخو قانوني مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انی ساجمل د ریګړې خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس په مکړې چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د اردو ژبې ورسپانه نوی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډه دورو کړه چرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شو او د پاکستانی سیال سره په خبرو کې د امن د پاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرال شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آوټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره باید د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلیو نو بل طرف ته 2500 کیلومتره اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریا خره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لسکاله موجودګي باوجود دوی د پوله په خشان تنظیم د پاره سندي کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښه سلويخ تنه وجلې شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیخي زمواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولس مشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چوپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته سلیرش ګنټې بجلی ورکولی شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت دپاره اخلي کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چوپریال خواوشا دوه لکه خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا اولس ته یو ډالۍ ده. بجلیګری د چینو او خوړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې په روانو اوبو ټربایني ولګول شي نو ورسره به رن آف د ریور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منسوبې شروع شوې، نو یو خو به ولستا زر او ارزانه بجلی ورکړي شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو لپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله خپل یو مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان کړی دی او دغه لا د کانګرس نه منظور شوی نه دی، خو د مجلې په وینا په کار دی چې د لړکی اول د پاکستانی پوز ریکارډ طاقت نه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر یو کنده جوړول تقریبا سرته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خراب. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیساج مل نورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي، که څه هم پوز د غوسیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولې دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکړل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتلا کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټ الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لا غیر وسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فټه ژور او 10 فټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. څېړونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
د مشال خبرونه ته غوګي ورزو یو بل ریپورت ته سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولس مشر دویم مرستيال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستل لپاره وړاندې کړی وو چې پروند ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای تر لاسه کولو کې بریالي شوې دي. د یادونه وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شو. په دې حق له تفصيل د کابل نظم خبريال قسیم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بیسار اقدام سره د شنبه په ورځ د حکومت لوري معرفي سوی ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال لوري ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د غړو لوري د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
از 16 تن کاندید وزرای
د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شوی ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې لوري تایید شول. دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټوله خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لوري تایید سول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لوري د باور رای اخیستې وه، خو پته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوې وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چیز زودتر
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
نمائندهای ملت معرفي شي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په لاندې توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
د قسیم سولمل ریپورت مورده اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د رڼا په لور د نن په خبرونه کې قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم او په دې لړ کې د ورپی خوستون زو پاړه بحث کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنيري برابر کړی دا.
د رڼا په لور
د رڼا په لور
ستړي مشه د نن پخپرونه د رڼا په لور کې د پاکستان قبایلی سیمو تورزو او د غلطا د جنکو د تعلیم په اړه اولس زده کوونکو او استادانو ته په ورپی خستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشا سلور میلیون خلک ژوند کوي چې ډېرې یا خو کار کروند کوي او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1416 پرایمري سکولونه، 200 مډل سکولونه، 15 اویا هاي سکولونه، 15 هایر سیکنډري سکولونه، 14 ډیګري کالجونه، 1 الیمنټري کالج او 1450 کمیونټي سکولونه دي. خو ولې په سیمه کې د بېقرارۍ او خلکو د بېکور کېدو له کبله لوی شمېر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. ګڼ شمېر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولې دي او څه داسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلي سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو د انتظامی اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمېر ستونزو او بېقرارۍ سره مخ شوې دي. په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داول وایي قبایلی سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډیر زیان د سیمې تعلیمي حالو زلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسیدلی دی.
قبایلی علاقه که تاسو تاریخ وګورئ نو پیل هم دلته چې کوم د ایجوکیشن د زنانه ډیر زیات کم و، نو حکومت داسې خطر خواته وجه ورکړې وه، نه انجیوز داسې خطر خواته وجه ورکړې وه. او بیا د 911 نه پس چې کم دلته کی تر اگر راغل د افغانستان نه په هکې لوکل او چې کم بهر نه کم خلک راغلل القاعدا یا نور داسې ملیټنس ارګنایزیشن راغلل نو هغې دوه درې داسې کروانې شروع کړې چې هغه زمونږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو په شروع کې خو دوی دا کوشش وکړو چې یاره دا پمفلیټ یې تقسیم کړي چې زمونږ د ماشومانې چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي خو بیا هم دا ماشومانې به سکولونو ته تللې نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل قبیلی علاقه کې تقریبا سه پنځه سوه کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتر سکولونه چې کم دي هغه د زنانه سکولونه دي او پاک هم زیاتر چې کم دي د پرایمري سکولونه دي او بیا داسې هم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډیګري کالج و دا زنانه لپاره هغه خو ټول یې ختم کړی خو بیا حکومت جوړ کړلو قبیلی علاقه کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پیلنه مدرسې ډېرې زیاتې وې بیا د زنانه د مدرسو رواج دا د 911 نه پس ډېر زیات شو په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلی کې مدرسه جوړه شوله
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین پاړه په پیښور کې میش د بیلابیلو قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي جنکې زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخه ونه نیسي نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزۍ په تیارو کې ورکه شي
نن سبا چې دی زیاتر اٹیکس د جنکو سکولونو کېږي هغې دا غواړي چې جنکې سکول ویل پرېږدي خو نن سبا معاشره داسې شوې ده چې ډېره زیاته ماډرن ده او هغې غواړي جنکې ډېر زیات غواړي چې مونږ تعلیم زیاده زیاتر حاصل کړو د دې لپاره ضروري ده چې سکول د جنکو سکول نه تباه کوي بس جنکې دې پرېږدي چې هغې تعلیم حاصل کړي که هغې غواړي که هغې ډاکټر جوړ شي نو پرېږدي دي چې هغې ډاکټر جوړ شي هغې دې خپل خواب پوره کړي
دا ډېر بد خبره ده دا نه دي کول پکار ځکه چې زمونږ خلک دا دې ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه شا بیکورډ شي او مونږ ترقی ونه کړو او زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده نو مونږ ته پکار دی چې ښځو مونږ سکولز جوړ کړو نه دا نه چې مونږ د هغې سکول نه ورانه وو هغه کې بلاست کړو
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنت ده که اوس د جینې واده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي نو بیا نو ټول کور چې دا هغه هم هغه ښځه چلی کړه نو چې هغې تعلیم نه یې کړې نو څه چېرته به لوښي وینځي یا بل څه وکړي نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکری به له ملاویږي ښه صحیح کار به کولی شي خپل کور به خپله باعزته چلولی شي
اټیکس کو د خدا څنګه چې دوی وي چې اټیکس چې دی نو هغه زیاتر د جنکو په سکول باندې کېږي نو د جنکو په سکول باندې زیاتر کېږي زیاتر چې دا انټرټس او په دې کې هم جنکۍ ټاپ کوي جنکۍ زیاتې محنتی وي د علاقانو نه نو دوی به غواړي چې جنکۍ دې تعلیم نه کوي پته نه لګي دوی څه غواړي جنکۍ دومره شوق لري چې هغوی تعلیم وکړي نو بیا دوی څه غواړي نو زویم چې سکول دې لږ ډېر وایي ځکه چې هغوی ته څه پته نه وي چې دا په هغوی په څه باندې پوهېږي نه نو هغه به څنګه بیا ترقی کوي زموږ ملک او زموږ په ملک کې چې جنکۍ د بې تعلیمۍ ان پړي نو هغوی به څنګه ترقی کوي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو ځلو نه وړاندې هم ټولنه داسې وا چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېره ډاډګیرنه یې نه کوله د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې درې جنکې سکولونو ته ځي کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده فیها کریم د قبایلی سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکۍ سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي
موسلی خو اول ته فیملی نه هغه نه ملاویږي پرمیشن نی پرمیټ لکه ټیلنټ ډېر دی په خاص کر ګرلز کې خو پرمیشن نی او بیا حالات داسې دي کنه ای وجنه او څه چا خپلم انټرسٹ نی لکه دونه هغه اویرنس نشته ایجوکیشن نو ای وجنه جنکۍ خپلم ډېر هغه نی انټرسٹڈ ظاہر دے سر ساغا نی بلا چارہ سب کئی کور کے اول و خیر وادشی خو دادې چې کمې بیا ایجوکیشن کې مخ کې لاړې شي نو ډېر زیات مخ کې تلې شي لکه ډېر زیات رول ماډل شته زموږ پښتنو جنکو کې چې مخ کې تلې دي او چې څوک نه دي تلې نو بظاهر د بیا ودیږي نور بس کوي سوسایټي خو نقصان ظاهر ده کیږي چې جنې هغه نه اخلي ایجوکیشن هغه بیسک نیډ دی وي تاغه نشته نو هغه خپل خو تباه شي خو که سبا یې واده مو شي ای چې کم بیا نسل مخک روان دي ای کې غ روان دي ای تم نقصان دي ان ایجوکیشن دی وجنا با لکا ایم پرابلم سفر فیس کئ.
مشال یو بل زده کوونکی دا چې پیښور سره نږدې د قبایلی سیمې ناراضي او د پیښور په یو سکول کې زده کړې کوي. هغه وایي باید مور پلار د نوي دور غوښتنې ومني، جنکې د تیرو څخه راوباسي او د علم په کالو یې ښایسته کړي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن حاصلول ډېر زیات مطلب چیلنجز مونږ فیس کول فیس کوو، مطلب لایک گرلز ایز اے گرل مونږ ته پاره ډېر زیات مشکل دی دمره لرې نه راتل. ترانسپورټ مسله د مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمره راځو لرې پښتنو سوسایټي کې. آی تھنک سو ایجوکیشن جنکو د پاره اگینه منی، مطلب اگینه وی چې جنکې ایجوکیشن وکړي. ایجوکیشن نشته جنکو د پاره، خو ډېر کم مطلب نن سبا خلک چې دی اگی ایجوکیشن د پاره جنکې بهر راولي. اور زموں کا پیرنٹس چکم دی نا اگی مطلب نن سبا زمانے سے روز چلی گی اور اگیم چدم کا ایجوکیشن دا پارا دلتا راستے ہی.
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید او سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په ولس کې ویره ډیره شوې ده او ډیر مور پلار دې ته زړه نخه کوي چې خپل بچی سکولونو ته ولیږي. د خیبر قبایلی سیمې د جنکو د سکول یو مشر استاذه شازیه وایي وړاندې د هغې په سکول کې د 500 نه ډېرو جنکو زده کړې کولې، خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده.
ټوله هغه مسله خو د امن او امان ده که نه، چې کله پورې په یو سیمه کې امن او امان نه وي نو هلته باقي را ته وکوسیزونه چې کنګې دا معطل شي، د معطل شي تا د خپل د لایف سیونګ چې کوم کانسپټ دی هغه چې په قرآن کې هغه مشکل کې نو ته د ایجوکیشن ته به څه وګورې، هیلتھ ته به څه وګورې او د سوشل ویلفیئر ته به څه وګورې که نه. پخوا به خلکو ډېر په غریبنه او په ډېر په حوصلو باندې خپل بچي په تعلیم ته لېږل، اوس سچویشن داسې شوی دی چې مور پلار ډېر زیات هېرېږي. زمونږ کو چې کوم دی مډل دی جی ایم ایس دی، هغه کې چې د دې حالاتو نه مخکې پکې تعداد کوم 700 نه اباو وو چې کوم د آپریشن شروع شوی دی. نو دا دې نه بعد چې کوم تعداد دی انرولمنټ چې کوم دی هغه تقریبا 400 پورې 400 تر اورسېدو. خو اني او علاقې کې زیاتره خلک چې دي هغه مایګریټ شوي دي ته او چې واپس راځي. موږ خلک مینیټور چې کوو بیا واپس هغه ماشومان په هغه کلاسز کې کینو، خو انرولمنټ چې کوم دی هغه ډېر زیات پکړ شو.
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي. هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیت دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي. روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظر فرض دي، نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي.
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم غدي ګروپ دی یو ښه پارت پلی کوي شي. اسلام چې دی هغه دین فطرت دی، نو مخکې به زه دی ته لایک ریکویسٹ کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دي اسکالرز دي چې دی د خلکو تاغوي لایک قبایلی طرف ته او زمونږ کوم پښتانه هغه چې دي که نه، نو دی باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زیمه چې د ریلیجیس اسکالرز ورته څه خبرو کې دا به دی باندې اثر غورځي. اقرا او پڑھ، نو پڑھ څه که نه، لایک اټ انکلوډز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بیا دا وچ دی کدنا کلاسیفیکیشن چې دا دینی دے دا دنیاوی دے. زوی مچیون ک دنیاوی تعلیم هم تاسو حاصل اوی او غتا سو غا لا طرف تا خپل ریلیجن طرف ته بوزي، نه دا دنیاوی نه دے، علم بس علم دے. حکومت له دا پکار دی چې یو خود ټیچر سیلری زغ لکھ کی ای د سینسنټیو زغ ور کی نور پیرنټس اویرنس د پارا گورنمنٹ هم دی کدا پارت پلی کوي شي چې دی اویرنس د پارا خ پراپر پلانز او پروګرامز دی هغه ور کی کوي شي.
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانۍ نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، پوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي، نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي
زه خو پخپل دا وایم چې د سکولونو د ری کنسټرکشن نه زیات ضرورت دی چې ریهبلیټیشن وشي. چې میلیټنسي دلته راغله د سکولونو نه ډاپ او ډېر زیات شروع شو. ماشومانو کاغه میل دي کاغه فیمیل دي سکولونه یې پرېښول هغې شاته دا و چې دا کم په قبایلي علاقه کې د ظلم د زیاتې روان دی، دا زمونږ د قبایلو معیشت کې ډېر زیات خراب کړو. نو خلک د دې جوګا نه دي، دا وس او طاقت نه لري چې خپلو ماشومانو باندې سبق ووهي. یو خو دا ډېر زیات ریزن و چې کم سکولونه هلته اویلیبل هم دي، هغې دا هغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نشي حاصلولی. بل چې کم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلي علاقه کې چې زه وایم نو دوه قسمه علاقې دي، چې یو غرونو علاقې دي او یو چې کم دي مین بازارونه دي. او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې یا د بازارونو سره خواشا کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته څه نه څه په خلکو کې دا شعور و چې زموږ ماشومان سبق ووهي. باقي چې کمې داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي، او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکول هم دی فیمیل سکول هم دی خو ایجوکیشن په کې نشته. نو زه په قبایلي علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کم دي تراګر یې ذمهوار دي، زمونږ چې کم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمهوار دي، یا زمونږ هغه بوراتیات افته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي، نو هغه هم په دغه کې څه تر څه حده پورې لاس لري چې د خپل علاقې دپاره د پرمختګ دپاره یا د تعلیم دپاره خپل کردار نه دی لوبولی.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلي سیمو کې د 1500 ډېر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوښه سلور شپېته زره ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمي هلو ځلو او سکولونو د بیا پرانستو په اړه صدا سی وویل.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو، بیا 47 شو، اته مونږ سره یو کانو هغه سکولونه د 150 نم سي وو خطه. یقینا چې کوم چې سکول نه او مطلب اب خامخه متاثر کیږي، دا کسان په درګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوي دي. د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، ځکه چې هلته کې یو بې یقینه کیفیت او لا چې کوم طرحه ګرو دي خپل کارونه کول. اوس الحمدلله زه پورې امید یم چې ډېر ژر به مونږ په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږ تعلیمي هلې ځلې اومه قشان ته کې بحال کوله څنګه چې مخکې وي. پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډېر میټینګونه شوي دي، هغه مخکې مشرانو سره میټینګونه کړي دي. نو زما قوي امید دی چې انشاءالله دا سکولونه به مونږ ډېر ژر تر ځله بحال کړو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په خزو استادانو د بشري حقوقو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوې دي. د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر جنسی په شاکس سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلی ډزې وکړې او زخمی کړه. شهناز نازلی څو ورځې وروسته د پیښور په یو روغتون کې سا ورکړه. قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې دغه تلې امنیت په ځای کړل شي او د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات دی عملی کړل شي. اوریدونکو دغه واز منګ د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو په سیما د جنکو د تعلیم پاړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.